دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پراګ کې د سهار 5 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د جنوري د میاشتې 9 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په لومړی سهارنی خبرونه کې په دې هیله ساسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو په نننۍ نه ساعته خبرونه پیل کوو. لومړی سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې سوې ده، خو په لومړي سر کې به فرخنده وزیر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سټکی، امریکا وایي دا امکان شته چې د 2014 کال وروسته له افغانستان خپل ټول عسكر وباسي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی پنجونو او خزو د غږ د رسم خلاف د قانون منځوري ورکړي، او کال کېد او 15 لک جرمانه ټاکل شوی. او تهران وایي دوی هیله لري چې د چک هګل د امریکا د دفاع وزارت نوی مشر په حیث د ټاکنې وروسته بعد د تهران او واشنگتن په اړیکو کې حواله راشي. د خبرونو تفصیل، سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما بعد افغان ولسمشر حامد کرزی په روانه اونۍ کې د سفر په وخت په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د عسکرو د شمیرې په اړه څه فیصله اعلان نکړي. د امریکا د ملي امنیت د ستراتیژیکي اطلاعاتو مرستیال سلاکار بن روډز پرون خبریالانو ته وویل د افغان ولسمشر حامد کرزی دا دوره دواړو مشرانو ته په هغه مسلو د خبرو موقع ورکوي چې ولسمشر اوباما به یې په راتلونکو میاشتو کې کوي. روډز ته هم اول سپینه ماڼۍ دا امکان نه ردوي چې د 2014 کال وروسته به په دغه هیواد کې نړیوال ځواکونه نوي چې کله به افغانستان د شیډول مطابق د خپل امنیت ذمہواري واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو ویاند ویکټوریا نیولینډ په دې اړه وایي زموږ په دې اړه خبرې روانې دي چې د دغه هیواد په پرمختګ او په اقتصادي وده کې له افغان حکومت سره مرستې وکړو، او موږ به په امنیت هم خبرې کوو چې په کې د 2014 کال وروسته د امریکا او نیټو ځواکونو د موجودیت د امکان په اړه خبرې شاملې دي، او دا چې څنګه افغانان خپل مقاصد حاصلوي او د 2014 کال وروسته به خپل امنیت سنبالوي. د راروانې جمعې په ورځ به د اوباما او کرزی ترمنځ د امنیت په دوه اړخیزې لوازنامې هم خبرې وشي. ولسمشر کرزی د څلورو ورځو په سفر د نهې په ورځ واشنگتن ته رسېدلی چې په کې د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن او د دفاع وزیر لیون پنیټا سره لیدل هم شامل دي. د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی تیر ورځ د غږ د رسم خلاف یو قانون منظور کړي. د صوبې د خیر خیګړې او د خزو د پرمختګ وزیر ستاره ایاز دغه بل وړاندې کړ چې د اسمبلی د غړو لخوا د بحث او زینو بدلونونو وروسته منظور کړل شو. ستاره ایاز په خپل وینا کې وویل چې د غږ رسم اوس هم د پښتنو په زینو سیمو کې موجود دی چې له وجې د نجونو اجوند د یو شمېر مسلو سره مخامخ کیږي. میرمن ستاره ایاز د غږ خلاف د قانون په اړه وایي
وجینه ک پلار کې وو ک پکور کې بابا چا په आवाज کو چې دا زما ده، نو اغه سره بیا نه چا واده کولی شو کای سړی واده کو یا نه کو، خو بس هغه به دغه په نوم باندې ناشته و. نو اغه سره د ډیرو خزو جوان چې دی هغه تباشه و دي، چونکه قانون نو وو نو چا ته پته نه لګی دی چې په دې باندې بس فیصله راځي. نو موږ اغه باندې بیا دا قانون جوړ کو چې کم کې دا موږ او وی چې کدا داسې سکیس راځي، نو په اغه کې وکاله قید دي او 15 لک روپے جرمانه.
د اسمبلی صوبایي غړو په دغه قانون په بحث کې دا هم وویل باید د غږ نه علاوه د ټولو رسمونو خلاف قانون سازي وشي چې له عمله یې په ټولنه کې د ښځو ژوند د مشکلاتو سره ښکار کیږي. د هند په وزوای د دوی دوه عسكر د لائن اف کنټرول په سیمه کې چې د کشمیر لانجمنه برخه تقسیموي د پاکستانی پوز لخوا په ډزو وجل شوې دي. هندي چارواکي وایي د تیر نه په ورځ د پاکستان پوز د هند تر واک لاندې سیمې ته داخل شول چې له عملې دواړو غاړو په یو بل ډزې پیل کړي. د هند د پوز یو بیان وایي د غنخته د پاکستان لخوا یو جوړه حسونه ده، بلخوا د پاکستان پوز د سی ریپورتونه رد کړي دي. د نه د ورځې د پیښه له هغه وروسته مخې ته راغلي چې پاکستان پاکستان د تیر اتوار په ورځ دا ویلی وو چې د دوی یو عسکر هغه وخت هندي په وزلخوا د لاین اپ کنټرول په سیمه کې د پاکستانی پوځ په یوې چیک پوسټ په حمله کې په ډزو وژل شو. د هند او پاکستان د ازادي دوه وروستو دواړو هیوادونو د کشمیر په شخړه درې واړه جنگونه کړي دي. په 2003 کال کې د جنگ بندۍ وروستو د دواړو هیوادونو ترمنځ انخت کیږي، خو اوس ډیره کمه مرګ جوړه پکې مخې ته راځي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د هغه ایرانی بلاګر چې په کیت کې وژل شوی مور یې په ایرانی چارواکو غږ کړی چې د هغه د وژنې په اړه تحقیقات دی ولسته وخایي. د ستار بهشتي مور گوهر اشغی د مشال ایرانی سانګې فردا ته ویلي ایرانی چارواکو دې ته د اجازت ورنکړه چې د خپل زوی مړی وویني. هغې په چارواکو په خپل زوی د تشدد تورونه لګولي چې له وجې هغه مړ شوی دی. د ایران پارلمان په 6 جنوري د بهشتي د مرګ د پلټنو غږ کړی. 15 کلن بهشتي د 13 اکتوبر په 13 نیټه په روبت کریم کې له خپل کوره ونیول شو. بهشتي 100 ورځې وروسته د هغه شکایتونو وروسته مړ شو چې د ده پلټونکو په ده تشدد کړی، او د نومبر په 6 نیټه د بهشتي د مرګ په اړه د هغه کورنۍ ته وویل شو. د بهشتي د وژنې په تور یو شمېر کسان نیول شوي. د تهران د سایبر پولیسو مشر هم د خپل کاره لرې کړل شوی دی چې د رپورټونو تر مخې بهشتي د خپل انټرنیټي فعالیت له وجې نیولی وو. او بل خبر دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی هیلمن دي چې د پخوانی سینیټر چک هیګل د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان د نوي مشر په هيسته ټاکنې سره به د تهران او واشنگتن په اړیکو کې خواله راشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان رامین مهمن پرست نه پورس دا ویلي تهران پر امید ده چې د امریکا په خارجي پالیسۍ کې به عملی بدلون راشي. په عین حال کې د اسرائیل د پارلمان ویان رامین ریولین ویلي د هیګل ټاکل کېدل د اسرائیل لپاره د اندېښنې سبب ګرځېدای شي. هیګل چې د تیر ګل په ورځ د امریکا د دفاع د وزیر په توګه منتخب شو، په اسرائیل د تنقید او د ایران سره د خبرو د ملاتړ په توګه پیژندل کېږي. دا خبرونه
سلام پختونخوا
د مشال رادیو لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنه ولیدې. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. امریکا وایي تر 2014 کال وروسته له افغانستان د خپل ټول عسکرو د ایستلو امکان لپاره نه دی غورځولی. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاند وایي د عسکرو د امکاني موجودیت په اړه به سرګند تګلار خپلوي.
We've been clear about what the enduring US and NATO presence might be after 2014.
دا خیبر پښتونخوا اسمبلی د یو قانون لاري د ژغ یا غږ ریواج یو جرم ګرځولې دي. د پښتونخوا د صوبای اسمبلی یو شزنه غړي د دې قانون هرکلی کوي
چې بچا به आवाज وشو براغي شو دا ډیر غلط روایت دی چې موږ د خوځ په سټور نغلو خوځ له تحفظ ورنکو نمدل تراتلو مقصد اسم پاکې نشو.
بلخوا په بار در کې د پاسپورت د دفتر پرانیست سوي چې د ځای ولس په وینا یو شمیر ستونز به ورسره کمی شي.
دا یو ډیر ښه غټکارو شو د دیر د دې علاقې لپاره. اوس به دغه مسلې چې دي دا سفر کول یا خرچې کول نو دا شزونه نه وبد شي.
په روان خبرونه کې به سندري هم درته اورو له مشال رادیو سره اوس. زموږ غله مشال رادیو څخوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. د خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. په لومړي سر کې ځوخ په خبري اعلانو ته له دوی څخه به په ژوندۍ باندې د سیمې په حق له حال راټول کوو او ورسته به بیا تاسو ته راپورونه ژغو. په لومړي سر کې ځوخ اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريال احمد الله زمر سره د ټلیفون پر لیکري. احمد الله سهار په خیر. احمد الله، د پاکستان د تحریک منهاج القرآن مشر ډاکټر طاهر القادری اعلان کړی دی چې د روان میاشتې پر 14 نیټه به په اسلام آباد کې اوږد لاریون یا لانګ مارچ کوي د پارلمان مخې ته، چې د مخنیوي لپاره اوس حکومت امنیتي انتظامات پیل کړي دي. په دې اړه تازه معلومات مر سره شریک کړي.
احمد شاہ څنګه چې د تحریک منهاج القرآن مشر علامہ ڈاکٹر طاہر القادری چې څنګه ویلی چې په 14 نیټه باندې هغه اسلام آباد ته راځي او دلته به لانګ مارچ کوم دی هغه به کوي او تر هغه وخت پورې به دلته پړاو کوي چې څو پورې حکومت د دوی کوم مطالبات دي هغه ونه مني. نو دې لړ کې هغه پرون دا خبر وکړه چې په 14 نیټه باندې به د سحر 9 بجې دی دغه مارچ مشري کوي او د اسلام آباد طرف ته به خپل راتلل چې کوم دی هغه شروع کړي. دې حوالے سره د اسلام آباد انتظامیه چې کوم ده هغه د ریډ زون نه خواوشه لکه ریډ زون کې قومی اسمبلی دغه شانتی سپریم کورٹ دے دے سره چې کوم د ډیپلوماټیک انکلیو کوم سفارت خانی دی یا پاک سیکریټ دے دغه خواوشه علاقې چې کوم دی دغه ټول ریډ زون دغه تل دی کنټینر لګولی دی او کانټاتار تارونه چې کوم دی هغه هم خوار کړی دی او د دې د اسلام آباد انتظامیه وینا تر مخه چې کنټینر مقصد دا دی چې ډیپلوماټیک انکلیو د ایوان صدر دی وزیر اعظم هاوس او سپریم کورٹ دا چې کوم دي د سکیورټي ورکول دي. دین علاوه لانګ مارچ کم کسانی اغه چې برازیل نو دوی به کوشش دای چې دا پر ریډ زون یا شهرای دستور چې کوم د قومي اسمبلی مخې ته کوم سړک دی چې په دې باندې دوی پرې نه خودلی شي ځکه چې دغه د ټول مهم ځایونه چې کوم دي او دغه د دي او دې حواله سره اسلام آباد انتظامیه چې کوم د اغه د سفارتخانو او د سفارتکارانو سکیورټي چې کوم ده اغه تکړه ده او سفارتکارانو دین مخ کې داخله وزارت تخپل تحفظات نه خبر کړو چې لکه مطلب دا صورتحال کې موږ ته خطره ده. نو دې حواله سره نه صرف داخله وزارت چې سفارتکارانو او سفارتخانو سکیورټي په ډیپلوماټیک انکلیو کې زیاته کړې ده بلکې هغه سفارتخانه چې د اسلام آباد په نور سکتورو کې دي نو د هغه سکیورټي هم ډیره زیاته کړې ده او ځې په ځې وتل تر رینجرز او پولیس اهلکار چې کوم دي هغه تعینات کړي دي. د دې نه علاوه احمد شاه دا خبرو کما چې وفاقي حکومت 15,000 سکیورټي افسران چې کوم دي دا د رینجر او د پنجاب پولیس چې کوم دی دایر راغوښتلی دي او د اسلام آباد انتظامیه چې خپل کوم پولیس دي نو هغه تقریبا 10,000 او 1500 اهلکاران دي. نو دغه شانده د 15,000 څخه زیات اهلکاران چې کوم دي دا به موجود وي. په دې کې به 2,500 پولیس افسران هغه داسي چې هغه به هر وخت سټینډ بای باندې موجود وي او دا نور چې کوم دي دی به لګیاي دی به سکیورټي باندې ماموري. د اسلام آباد انتظامیه دا کوشش کوي چې کوم لانګ مارچ راځي نو دی د کوم ډیپلوماټیک انکلیو طرف ته چې کوم دغه ځای نه دغلته پرېږدي بلکې دی اف 9 پارک چې کوم دی یا اف 9 فاطمه جنا پارک چې کوم دی دغل تیرا ولی او دی د پاره روټ چې کوم دی 9th ایونیو کراچي کمپنی پېښور موړ د سبزی منډي سایډ نه دغه سایډ نه بدای راځي او دی به دغه اف 9 پارک ته راځي. کدی په اف 9 پارک کې نم ورکې نو پولیس ته دغه کړی چې شپږ داسې ځایونه ول مختص کړی دي چې د اغې نه مخ کې دی روانه وړي او ډی چوک چې کوم دی چې دی ته دی راونه راسي. دغه شند 2,100 پولیس اهلکار چې کمی کې یخنی زیاته وا یا کوم افسران یا نور پولیس والا چې ستړي کېدل یا هغه ته ریسټ د مې ضرورت نو دغه 2,100 سکیورټي اهلکار چې کوم دا برازي د دغه په ځای باندې نو دغه شان 15,000 څخه زیات سکیورټي اهلکار چې کوم دي دا لانګ مارچ لپاره مختص کړی شوی دي چې په دې کې به تقریبا د 2,000 پورې چې کوم دي دا په دغه وخت کې خپل سکیورټي ورکي او باقي نور چې کوم هغه به سټینډ بای موجود وي.
ډیر مننه احمد الله ازمر سره د تازه او تفصیلی معلومات شریکولو شب رزرته غواړو.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پا پاوکم یو لسو بجو، حجرا په اتویش منټه کم دو بجو، ستونزه او سرکار په اوه منټه د پاسا دو بجو، د مشال تر رڼا لاندې په اتویش منټه کم دریو بجو، د نړۍ رنگونه په پا پاوکم سلورو بجو، د کرخې په غاړه په اتویش منټه کم پنځو بجو.
زما شغ له مشال رادیو څخه واوري دی. د مشال رادیو د نننۍ د نن د ورځې د خبرېدونکو 19 پروګرامونو لړلیک هم تاسو واوري دی. تاسو د مشال رادیو خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شئ چې پته د مشال رادیو .com. اوس راځو د راپورونو پر لور. د امریکا د بهرنی چار وزارت وایي چې د افغانستان لوړ رتبه پلاوی سره به دغه هیواد د امنیت، اقتصادي پرمختګ او شفافیت او د ډیموکراسۍ پر پیاوړ کولو خبرې وسی. بلخو د امریکا د ملي امنیت اداره وایي دا امکان شته چې تر 2014 کال وروسته له افغانستان خپل ټول عسکر وباسي. ولسمشر حامد کرزي پرون د امریکا له یو لوړ پوړي افغان پلاوی سره واشنگټن ته ورسېدی. په دې اړه پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي په واشنگټن کې خبریالانو ته معلومات ورکړل چې فرشته جلالزی نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویکتوریا نولاند وویل چې له جمهور رئیس حامد کرزي سره به د افغانستان پر اقتصادي پراختیا، امنیت او په دې هیواد کې د حسابدهۍ او شفافیت په اړه خبرې وشي. ویکتوریا نولاند باور څرګند کړ چې افغانستان په تیرو لسو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. نولاند وویل افغانستان اوس یو ډیموکرات هیواد دی، منتخب حکومت لري او ټول خلک یې د بشري حقونو له پلوه یو ډول امتیاز لري. دی په افغانستان کې د ستونزو موجودیت هم تایید کړ، خو ټینګار یې وکړ چې د امریکا متحده ایالات او نور غربي دولتونه د دې هیواد له پراختیا سره مرستې ته په ټینګه متحد دي. مرمن نولاند ویل واضح ده چې د انتقال په حال کې ټولو ډیموکراسیو په څیر په افغانستان کې هم زیاتې ستونزې شته. هلته امنیتي، سیاسي او اقتصادي مشکلات موجود دي. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، امریکا متحده ایالات زموږ له نړیوالو متحدانو سره په ګډه د افغانستان د حکومت سره په دې ټولو برخو کې د پرمختګ لپاره د مرستې ژوره پانګونه کړې ده. جمهور رئیس حامد کرزی د دوشنبه په ورځ د ول رتبه هیات په ملګرتیا متحدو ایالاتو ته روان شو. د جمهور رئیس د مطبوعاتو دفتر ویل چې ښاغلی کرزی به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما او نورو لوړ رتبه چارواکو سره وګوري. دواړه لوري به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو، د امنیت، اقتصادي پرمختګ او د مخالفینو سره د سولې د مذاکرو په څیر پر مهمو مسلو خبرې وکړي. د افغانستان د مالیه وزیر عمر زاخیلوال په وروستیو کې غربي مطبوعاتو ته وویل چې افغان لوری به په خپل هیواد کې د زیربنایي اقتصادي پروژو یو لیست هم امریکایي چارواکو ته وړاندې کړي. په دې ارتباط د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ویکتوریا نولاند پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د افغانستان له حکومت سره زموږ د اقتصادي ملاتړ د ښه کولو او لا پراختیا لپاره جدي خبرې روانې دي. موږ په 2014 کال کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو مسله واضح کړې ده، نو پر امنیت او پر دې چې څرنګه به له افغانستان څخه تر 2014 کال وروسته افغانان خپل امنیت په خپله ټینګوي هم خبرې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویل چې ژمنه سوي چې افغانستان سره به د مرستو 50% د افغان حکومت لاره کېږي، خو دا مسله په افغانستان کې د شفافیت او حسابدهي پاړه د دغه هیواد د حکومت لخوا د شویو ژمنو له عملي کېدو سره تړلې ده. ویکتوریا نولاند ویل چې پر دې مسله به هم له ولسمشر کرزی سره خبرې وشي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ شغله مشال رادیو خوري د خیبر پښتونخوا سمبلی یو قانون منزور کړی چې لمخې په ټوله صوبا کې د ژغ یا غږ ریواج یو جرم ګرځول شوی دی. د دې قانون لمخې کوي سړی د کوزدې یا واده لپاره پر وینجلی ژغ وکړي یا هغه په زور په خپل نوم کوي، نو هغه به 15 کال قید او 1,00,000 روپۍ جرمانه کیږي. د خیبر پښتونخوا د ټولو ګوندونو شزینه غړو د دې بل هرکلی کړی دی او د شذ د حقوقو په دفاع کې یو مهم ګام بللې دی. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان راکړي.
د خیر خیګړې او د زنانو د پرمختګ وزیر میرمن ستارایاز د غک پزت د قانوني مسوده په اسمبلی کې د منځورې د پاره وړاندې کړه چې د یو څو ترامیمو یا بدلونو نه پس د اسمبلی غړو په ګډه پاس کړه. د دې قانون په حق لا میرمن ستارایاز مشال ریډیو ته وویل چې د غک د غفرسو د ریواج اوس هم د صوبې په ځینې ځایونو کې د جنکو جون تبا کوي او د دې پزت د سخاست قانون د نشوالي په وجه عدالت غک کونکو ته هیڅ سزا نشو ور کولی.
دا غږ چې وو دا یو زمونږ ډیر فرسوده یو روایت وو چې په دې کې به جینې په لاره کې وو که په کور کې بوا چا په آواز وو چې دا زما ده، نو هغې سره بیا نه چا واده کولی شو که سړی واده کو یا نه کو، خو بس هغه به د هغه په نوم باندې ناسته وه. نو هغې سره د ډېرو ښځو ژوند چې دی هغه تباه شوی دی، چونکې قانون نه وو نو چا ته پته نه لګېده چې په دې باندې به څه فیصله راځي. نو مونږ هغې باندې بیا دا قانون جوړ کړو چې کوم کې دا مونږ وویل چې که دا داسې څه کیس راځي نو په هغې کې وکړه
قانون لاندې غږ هغه رسم یا ریواج ته وایي د کوم په وجه چې یو سړی ښه په ډاګه په یو جینې د کویدن یا واده آواز وکړي او اعلان وکړي چې د پلاني کور جینې د هغه په نوم ده او د هغه نه بغیر به یې هیڅوک کویدن یا واده کولی نشي. د پاکستان پیپل پارټي خزینه غړي میرمن نورسهر په دغه قانوني مسوده کې ځینې بدلونونه وړاندې کړي چې د باس نه وروستو ومنل شو. د اسمبلی غونډې وروستو میرمن نور سحر مشال ریډیو ته وویل چې دغه قانون د ښځو د حقوق د پاره یو لوی ګام دی او اوس زنانه کولی شي چې دغه کونکي په ضد عدالت کې مقدمه وکړي.
چې بچا به आवाज وشو براغي شو کوم جنې باندې به आवाज وشو یا براغي پټون وي شو یا براغي صدرون شو جنې براغي الګ شو. دا ډیر غلط روایت وو. دا په خا زمانه کې چې کم وخت کې خلکو جهالت وو دا خلکو سره راغېدو د اوسنو زمانه سره دا بالکل ناټیج کېدو. یو کې موږ د خود په سټون راغلو خود له تحفظ ورنکو زمدل تراتلو مقصد اسم فاتنه شو.
صوبایي وزیر میرمن سیتار ایاز هم دغه بل د موجوده حکومت یو لوی ګام وګڼلو او زیات کړه پکار دا چې دغه او نور فرسوده رواجونو خلاف پټولنه کې پوها او بیداری راشي.
دا خو جی هغه خزې چې کمې د دین سفر شوی دی هغه ته پته ده چې دا څومره هغه وکورونو کې ناشته وي سو کې تپوس والے نه وځکه چې یو کس او هغه په خپل هغه کس هم تپوس بیا نه کړی. یو دا نه دي چې دا مونږ پاس که پکار دی اوس چې مونږ د دې آگاهي هم ډېرو خلکو ته لاړ شي چې که داسې چرته سي چې هغه فورن رپورټ کیږي چې په هغې باندې که یو یا دوه کیسونو باندې په دې باندې عمل وشو او سزاګانې لاړلې نو زما په خیال دا به بالکل ختم شي.
میرمن ستارایا زیاته کړه چې د پښتونخوا حکومت به کوشش کوي چې د غږ په ضد دغه قانون قبایلي سیمو ته هم وغځول شي ځکه چې د دې په وینا په قبایلي سیمو کې د غږ په وجه ډېر زنانه اغېزمن شوي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس زو د برادر پر لور. په برادر کې د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د منظور کړل سوي پاسپورت دفتر پرانیسته سوی ده او ځایي ولس د موجوده حکومت لخوا په دغه سیمه کې د پاسپورت د دفتر پرانیستلو د دې ګام ستاینه کړې او وایي چې د پاسپورت په ترلاسه کولو کې به ډېر زیات مشکلات حل سي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په راپور کې واوري.
افغانستان ته مال اولون کې لارو او ناټو ته رسد رسون کې گاډو مالکانو د شورو د ورځې نه بل گاډي د احتجاج په توګه د درولو اعلان کړی دی او ویلي دی چې هیڅ قسم مال به افغانستان ته نه وړي تر څو پورې چې پاکستان فیډرل بورډ آف ریونیو د کسٹم بارډ کیریئر نظام نوی ختم کړی. پېښور پریس کلب کې د خیبر ټرانس ډرایورانو او مالکانو د اتحادیې مشرانو یو خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې دغه هړتال غږ دوی د جنوري په 15مه نیټه کراچی کې کړو د کوم تر مخه چې بعد د جنوري د 9 تاریخ نه په ټول پاکستان کې ها گاډي چې افغانستان ته مال وړي د احتجاج په توګه ودرول شي. د بانډیټ کیریئر سیستم په حق لا د اتحادیې نائب صدر محمد یوسف وایي
موږ په دې باره کې ارتال کوو چې موږ د ای بی آر کم ظالمانه نظام نه دای په مخ ختم کړی شي. په دې کې گاډي مالک زم به پیسو ټکو مالک بل جوړ شوی. بانډیټ داسې سیستم دی حکومت یو څو کسانو له لیسنس ورکړی دی کمپنیانو له یو څو کسانو له لیسنس کړی هغه خپل منمانی کوي نه حکومت له پیدا شته نه شیده شته. گاډي بونډ کړو مالک دې جوړ شو 400,000 روپۍ ریټ ملاو شي کده په 270,000 لګولو په 250,000 لګولو د دغه خاله تاسو څوک نشته دا نظام موږ نه منو.
دغه شان د خیبر ټرالر د اتحادی صدر جانزیب افریدی د هړتال په حق لا وویل
زموږ د ټول ګاډي کوم اعلان کړی دا کې نیټو پرایویټ د ټول ګاډي به موږ درو کمرشل نن کمرشل ټول ګاډي به موږ درو ځکه چې د ټول ګاډي لا توان دي سمه ګاډي د ټول لا توان دي موږ په خبر په بیروزګار شو زموږ ګاډي ولا د بل په تعویل کې
افغانستان تا مال اڑون کی گاڑو د اتحادی مشران اویل د ایف بی آر نوی نظام په وجہ پختانه ٹرانسپورٹران او نور روزگار کون کی د ټول نزیات اغیز من شوی دی. په دې کله د خیبر ایجنسی سره تعلق لرون کی یو ٹرانسپورٹر اویل
د سره د ټول پختون ٹرانسپورٹ متاثر شوی دی. خیبر، لنڈی کوتل، پیخور دا تقریبا د دې سره ټول ٹرانسپورٹ ختم شو دی جی. او د پختنو ٹرانسپورٹ د یو چن کسانو په لاس کې لاړو. په پاکستان کې 90% ٹرانسپورٹ د پختون دی او زمونږ د پختون د خیبر پختونخوا ٹرانسپورٹ ټوټلی ختم شو. اول د امانګړ په شکل کې ختم شو او اوس د رنگ روډ په شکل کې ختم شو.
دا یادونه ده چې دغه د گاډو د اتحادیې مشرانو د حکومت نه هم غوښتنه وکړه چې ناټو سپلای اوړن کې گاډو او د نورو لارو ډرایورانو او کلنډرانو خپلوانو ته دی معاوضه ورکړل شي څوک چې په لاره د وسلوالو له اړخه یا نورو پیښو کې جوبل یا ملکیږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو سره خاوري. په ډیره بخښنه دا اوس راپور چې تاسو اوریدئ د افغانستان ته د مال وړونکو او ناټو د رسد د سامان د ګډ مالکانو د هړتال په اړه. خو په برادر کې د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د منظور کړل سوي پاسپورت د دفتر پرانیسته سوی ده او ځایي ولس د موجوده حکومت لخوا په دغه سیمه کې د پاسپورت د دفتر د پرانیستلو هرکلی کوي. په دې اړه د غلام غوث راپور ته ستاسو پام راګرځو.
د سیمې د قومي اسمبلی غړي نجم الدین خان په بخایده توګه د دې دفتر پرانیسته وکړه. په دې ډول کې د برزیر د قومي اسمبلی غړي او د سفران پخوانی وزیر نجم الدین خان مشال ریډیو ته وویل
ما خیال دا چې زمونږ د کیرپالا او د کیرپاین د ټولو نه زیات خلک چې کوم ځای نو هغه په دې عرب ملکونو کې دبي د بار ملکونو کې زیات شي او دلته د پاسپورټ ډېر سخت ضرورت و. نن هم په یو د پاسپورټ اپ استعمالګره کې په هغې باندې ډېر زیات را شو او د دې وجه نه دې خلکو په دوه میاشتې درې میاشتې به په هغه کې تېرولې په استعمالګره کې د پاسپورټ تقریباً هغه دلته په خپل کور باندې میلاو شو او خلک په هغې باندې ډېر زیات خوشحاله دی.
د بردر ولس په دیر کې د پاسپورټ د دفتر د پرانیستلو هرکلی کړی دی او د سیمې د ولس د اسانۍ لپاره یې دا د حکومت یو ښه ګام بللی دی.
دلته د پاسپورټ آفیس چې کولاو شو افتتاح یې وشوه، نو دا یو ډېر ښه غټ کار وشو د دیر د دې علاقې دپاره. لکه تیمرګره کې د پاسپورټ آفیس و، اکثر به زموږ خلک چې هلته لاړه یا به لیټ ورسېدل یا به دومره رش و چې د هغې د وجې نه به هغوی ته د هغو کار به په ټایم باندې ونه شو، نو هغې ته به یو شپه به ورته هلته راتله او شپه به ورته کوله په سبا له بیا واپسي کول. اوس به دغه مسلې چې دي دا سفر کول یا خرچې کول، نو دا شیزونو نه بچ شي او د ډیر خلکو لپاره دا یو ډیر د خوشحالۍ خبره ده.
ځایي ولس ته حکومت نه غوښتنه کوي چې زر تر زره دي د دې دفتر لپاره سټاپ پوره کړي. خو د بردر د قومي اسمبلی غړي نجم الدین خان مشال ریډیو ته وویل چې په دیر کې د پاسپورټ د دفتر قایمولو لپاره ګران کار ترسره شوی دی او ډیر زر به په دې لړ کې نور کار هم سرته ورسوي.
ټوټل باندې چې څومره سامان او مشینري واټوره لګېدل ده، دغه ځکه خاص هغه په کې نشته رایل واقعیت سپاپ ولې چې کسان داخلي سبونه راځيږي چې پوره شي بس بیا مکمل په پرستان باندې ستاسو
د کوهستان ډوګ درې برول او شیرې نیاک درې قولنډۍ او دوبندو د لری پروتو سیمو ولس وای چې د پاسپورت د دې دفتر سره به نه یوازې دوی ته پاسپورت ترلاسه کولو کې اساني وي، بلکې د دې سره به د دیر په بازار کې په کاروباري هلو ځلو هم ډیر ښه اغیز پرې وځي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو لمړی سارنی خبرونې سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دی. اوس د بختیار خټک په ژغ کې د دغه سندري پر لور تاسو پام راګرځو.
توری او تو بالا جنگا راجا را خور شا دامن رنگا تو بالا توری او تو بالا جنگا تو بالا جنگا توری او تو بالا جنگا راجا را خور شا دامن رنگا تو بالا توری او تو بالا جنگا تو بالا جنگا تور کی پورا کی جوڑ دی پسد مو بیالوی سازش روان دے پیارا تکور کی پورا کی جوڑ دی پسد مو بیالوی سازش روان دے نبل بغواڑی یو بل دسنگا تو بل تورے او تو بل جنگا راجا را خور شا دامن رنگا تو بل تورے او تو بل جنگا تو بل جنگا کا زمونگا اسمان زمونگے دوران زمونگا روخان زمونگے مکا زمونگا اسمان زمونگے دوران زمونگا روخان زمونگے سپینبل غواری سرنا لزنگا توبا لطوری
د بختیار خټک په ژغ کې تاسو سندره اوریده وخت د سهار 9:30 بجې سو فرخنده وزیر به د مهم خبرونو سرټکی واوروي
امریکا وایي دا امکان شته چې د 2014 کال وروسته له افغانستان خپل ټول عسکر وباسي د خیبر پختونخوا اسمبلی په انجنونو او خزو د غږ د رسم خلاف د قانون منځوري ورکړي او وکاله کې د 15 لک جرمانه ټاکل شوی د هند پوز وایي د دوی دوه عسکر د لاین اف کنټرول په سیمه کې د پاکستانی پوز لخوا په ډز وژل شو دي تهران وایي دوی هله لري چې د چک هیګل د امریکا د نوي دفاع وزیر د ټاکلو وروسته به د تهران او واشنگتن په اړیکو کې حواله راشي او د ایران د یو بلاګر چې په کېد کې وژل شوی مور یې د دغه هیواد په چارواکو غږ کړي چې د دې د زوی د وژنې د پلټنو په اړه معلومات دې ولستا وخایي
د مهم خبرونو لندزمو له فرخنده وزیر څخه واوریدې زموږ ژغ له مشال رادیو څخه ورې اوس به ورسو اسلام آباد چې د پاکستان کورنی ورسپانو نن په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړی دی رابی اکرم خان به مو تری خبر کړي
مشرک ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د ترهګرۍ له وجې د پاکستان قوم د ذهني پریشانۍ نه تیریږي که په تیر وختونو کې وکتلې شي نو د داسې قسمه ترهګرۍ تجربه کله هم نه ده شوې ادارې لیکي چې دا خبره صحیح ده چې د روس افغانستان ته راتلو نه پس خیبر پختونخوا تخریبکاري خپل لمن کې واخیسته خو خودکش بریدونه د اهلکارانو چتول او داسې نور پیښو بدترینه تجربه د پاکستان قوم ته د لږ مودې کې وشوه ادارې مخکې لیکي چې نه په خبر محفوظ ده او نه د دې شاو خاصمی چرتن چې ملکی او غیر ملکی ترهګر په اسانه خپل کاروایانی کوي او بیا دغه ترهګر په دغه علاقو کې پټ شي اداري وایي چې سوال دا دی بیا بیا د دې پیښو باوجود په دې علاقو کې کلین اپ اپریشن ولې نه کیږي زموږ استخباراتي ادارو ته د خار دننه او بهر پټ دې ترهګرو او د دې زینو علم ولې نشته اداري لیکي چې د ترهګرې د پیښو مخنیوي لپاره یو طرف ته کله ترهګرو زینو معلومول ضروري دي نو هلته تخریبکاری کې استعمالونکي ګوله بارود وسله او د نور شایانو په نقل او حمل نظر ساتل ضروری دي او دین علاوه کوم زرایونه دوی ته فند ملاویږي نو داغه معلومول ډیر ضروری دي او دا ټول مقصدونه هغه وخت پوره کېدی شي چې کله قومي استخباراتي نت ورک په پوره توګه فعال وي او خپل فرایض توندي سره پوره کړي اج رسپانه خپل ادارې کې وایي چې آل پاکستان سی ان جی اسوسییشن خیبر پختونخوا په اوسنو نرخونو رد کولو د زیاتو ټیکسونو خلاف او د خپل غوښتنو لپاره 13 ورځې احتجاج وکړو ادارې لیکي چې سی این جی سټیشنونو مالکانو د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او تر گورنر هاوس چوک پورې ریلی وویسته چېرته مظاهرینو پرلت وغځولو او سړک یې هم بند کړو چې له کبله یې ټرافیک جام شو او د ګاډو اوږده اوږده کتارونه ودرېدل ادارې زیاتوي چې دې مظاهرینو تور ولګولو چې حکومت د سی این جی سیکټر ختمول غواړي او دوی به حکومت هیڅ چرې هم دې ته پرېږ نه دي ادارې وړاندې وایي چې د څه مودې راهیسې پاکستان کې د سی این جی نرخونو مسله را روانه ده او څو واردا نرخونه وټاکل شو خدا مسله بیا سر روچت کړي د ادارې په وینا چې سی این جی مالکان بیا بیا د حکومت لخوا نرخونه ردوي او د دوی د دې رویې لوجه اولس د یو شمیر سنځو سره مخ دي یو پلوه احتجاج شروع کړي دي او بل پلوه په کم سټیشنونو کې سی این جی ورکوي نو هغه کې هم دوی یو سلس یا یو سل پنځوس پرشر ګیس ورکوي ادارې اخیر کلی کې چې کم خلک چې د نرخونو سیوا کول لپاره د حکومت نه احتجاج کوي او ویل خپل ګریوانونو کې قتل پکار دي ځکه چې اخیر اولس له دوی د کم ګنا سزا ورکوي باید چې حکومت د دې بې انصافۍ نوټس واخلي او کم خلک چې کم پریشر ګیس ورکوي چې د غوی خلاف کاروایی وکړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
زموږ غلمشال رادیو څخه اوري د امریکا واش د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانی ایکسپریس ټریبیون په وایداره کې پر دې بحث کړی دی چې آیا دا پر ځای خبره ده چې په پاکستان کې خلک د ټولو ستونزو تور پر بهرنیو هیوادونو لګوي. او واشنگتن پوسټ ورسپانی بیا په دې اړه لیکنه کړې ده چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا د چک هیګل او جان برینن ټاکل کېدل د څه پر لور اشاره ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو غټ ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون د خپل ادارې په پایل کې لیکي د پاکستان خلک د خپل ځان تر ټولو لوی دشمنان دي، خو ډیر خلک دا نه ویني او یوازې داسې فکر کوي چې د پاکستان د ټولو ستونزو پړه باید پر بهرنیو واچول سي. د ادارې په لیکنه دوی دا نه ویني چې په دې وروستیو کې په ملتان کې تر بندیز لاندې ډلې صفای صحابه د غړو پر ضد ثبت شوی د پلټنو لومړی رپورټ یا اف آی آر کېدای سي چې په رسمي توګه ځینې خلک پر دې قانع کړي چې ګواکې په پاکستان کې د هرې ستونزې تر شا د بهرنیو لاس نه وي. ورسپانه لیکي د دې ډلې غړو د ملتان د حکومتي چارواکو په اجازه یو غونډه جوړه کړې وه او په هغه کې شیګان کافران بللی وو او ویلی وو چې باید پر امام بارګاو بریدونه وسی. ادارې لیکي دا نه د سرګنده چې ولی د یو معلوماتو نه لرونکي ایجنډې د مشوره کولو لپاره د دې غونډې د جوړولو اجازه ورکړل شوې وه. د ادارې په لیکنه چارواکو باید دې ته ښه پام کړی وای چې دا غونډه څوک جوړوي او د څه لپاره یې جوړوي. ورسپانه زیاتوي له بده مرغه دا د پاکستان خپل شاریان دي چې د نورو په ذهنونو کې خبرې وراچوي او په ولسونو کې نفرت خپروي او همدا وجه ده چې دوی ځینې وخت د خپل ځان دښمنان وي. ایکسپریس ټریبیون د ادارې په پای کې لیکي چې اوس په کار ده د داسې ویناګانو مخه خامخا ونیول سي او د داسې ویناګانو کلک جاج واخیستل سي او په داسې توګه د خلکو دوکه کوونکو ته کلکه سزا ورکول سي. بل پلو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما، چک هیګل د دفاع وزیر او جان برینن د استخباراتي ادارې یا سی آی ای مشر ټاکلی دی. ورځپاڼه لیکي ولسمشر باراک اوباما داسې یو ډله راغونډوي چې په مشرۍ کې ستړي امریکایي ځواکونه خپل هیواد ته ستانه سي او دا ډله د بندیزونو لګولو، د ځانګړو عملیاتو د ځواک او بې پیلوټ الوتکو د بریدونو واک ولري. ورسپانه زیاتوي په دې ردو بدل کې شاید دا هم شامل وي چې سی آی ای خپل پام خپل خاص ماموریت یعنی د استخباراتو راغونډولو ته وګرځوي او د دې امکان هم شته چې د بي پيلوټ الوتکو استعمال ته تر کلونو پورې دوام ورکړي. ورسپانه په پای کې لیکي چې خطرې او په بجټ کې کمی یو د بل برابرول، د چین پورته ختونکو پاوز په شمالي افریقا او منځنی ختیځ کې د القاعده د ملګرو راپورته کېدل هغه څه دي چې د یو سخت کار په توګه د امریکا د دفاع د وزارت په وړاندې پراته دي.
بوریوال کاکړو چې د سیمې په حق له په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبروسو مقالو حال درکاوي. د پاکستان په انګریزي ژبه ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون کې په مقاله کې راغلي چې د پاکستان حکومت او پوسټ خپل دښمن معلوم دي خو مخې نسنیولای. د پاکستان ولسی او پوزي مشرتابه د ترهګری په تعریف او د ترهګرو په شناخت یو دریز نه لري. کڅام تر څلويشت زره زیات کسان په پاکستان کې د ترهګرو لاس وژل شوی، خو د دې باوجود په دغه هیواد کې د ترهګری ضد مظاهره د نشټ برابرې دي. د دې مقالې غټکی له اسرار الله مومند اورو.
د ورسپانه ایکسپریس ټریبیون په مخاله کې راغلی دی چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې ترګرو د عوامي نېشنل ګوند د سیاستوال بشیر احمد بلور په ګډون سل کسان ووجل. مقالکون کې وایي د ترګرۍ مسلې د حل لپاره پنځه خبرې مهمې دي. لومبه باید دا خبره معلوم کړل شي چې دا مسله ولې ده، د دې وجوهات او اثرات څه دي. دویمه دا چې د دې مسلې د حل لپاره سیاسي او ټولنیز هوډ مخې ته راشي. دریمه دا چې د ترګرۍ لمنځه وړلو لپاره وسایل برابر کړي شي. پنځم او اخري خبره دا ده چې د ترګرۍ ضد کوټلې پلان وټاکل شي. لیکوال وایي د ترګرۍ ضد جګړې لړکې د پاکستان د ناکامۍ یوازنۍ وجه دا ده چې په دغه هیواد کې یادو خبرو ته پام نه دی شوی. خلک راغلي دي د پاکستان حکومت او پوسټ خپل دښمن معلوم دي خو په ډاګه کول یې نه غواړي. په یاد هیواد کې د ترګرۍ ګڼ قسمونه دي چې سببونه یې هم ډیر دي. د پاکستان ولسی او پوځي مشرتابه د ترګرۍ په تعریف او د ترګرۍ په شناخت یو موقف نه لري. په دې هیواد کې داسې خلک هم شته چې سغدریزو ته بد نه ګوري. که څه هم تر څلوېښتو زرو زیات کسان پاکستان کې د ترګرو له لاسه وژل شوي، خو د دې باوجود په دغه هیواد کې د ترګرۍ ضد مظاهرې د نشت برابرې دي. هغه تن چې د نړۍ تر ټولو لوی ترګر د نیولو په لړ کې یې د امریکایانو مرسته کړې وه، دا مهال په جیل کې پروت دی. خو د دې باوجود اسلام آباد په غرب د دوه مخیزه معیار ساتلو تور نه لګوي. د 11 ستمبر د ترګر بریدونو وروسته امریکایي حکومت د خپل وګړو د خوندي ساتلو لپاره د کورنۍ چارو د امنیت په نامه نوې وزارت پرانستو او د هغه وخت امریکایي ولسمشر جارج بوش د ترګرې ضد جګړې لپاره یو ایجنډا وټاکله. امریکایانو د ترګرې لمن جوړولو لپاره خپل سیاسي او پوځي هوډ څرګند کړو او په افغانستان کې یې د وسلوالو طالبانو ضد جنگ پیل کړو. بلخو پاکستان چې ترګرۍ له وجې یو شمیر وګړي وژل شوي یو قدم هم وړاندې نه دی تللی او نه یې د ترګرۍ ضد جګړې لپاره کومه ځانګړې څانګه یا پوځ جوړ کړی. په امریکا کې ټیکس ورکوونکو په اربونو ډالره د ترګرۍ ضد جګړې ته وقف کړي او بیا له خپلو چارواکو هم دا پوښتنه کوي چې دوی دغه رقم څنګه او په کوم ځای ولګېدو او څه نتیجې مخې ته راغلي. خو مقاله لیکونکي وایي پاکستان چې له نورو یې په اربونو ډالره د ترګرۍ ضد جنگ لړکې اخیستې دي معلومه نه ده چې په کومه طریقه یې خرچ کړي. د مقالې په اخره کې راغلي په پاکستان کې د ترګرۍ ضد جنگ لپاره له نړیوالو څخه اخیستل شوی زیاتره رقم باندې د هند ضد جګړې لپاره پوځي سامان اخیستل شوی.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خبرونه د شورو او زیارت پورز لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلی
از مو ژغل مشال رادیو څخه اوري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ. پلوشه اونیزه خبرونه د نننې خبرونې په پای کې تاسو اوریدلای شئ. د پلوشه پر ځای به سر له 15 جنوري څخه تاسو تاندې هلی واوري چې دا هم د میرمنو په اړه یو نوې خبرونه ده. اوس زو د بل راپور پر لور. د پاکستان په قبایلی سیمو کې د نوي کال پیلېدو سره سم د ډرون بریدونه زیات شوي دي. تیر کال د مشال رادیو د شمیرو لمخې په قبایلی سیمو کې د ډرون شاوخوا 9 بریدونه شوي وو. دا چې د ډرون د اوسنیو بریدونه د زیاتوالي وجه څه کېدای شي؟ عبدالحی کاکړی په خپل ریپورت کې جاج اخلي.
د 2013 کال پیلېدو سره سم په شمالي او جنوبي وزیرستان کې په مجموعي توګه 15 ډرون بریدونه شوي دي. په دې کې هغه ډرون برید هم شامل دی چې پکې د جنوبي وزیرستان د طالبانو مشر مولا نذیر وژل شوی وو. په بریدونو کې زیاتوالی د پښتنه راپورته کوي چې آیا د دې وجه څه کېدلای شي؟ دا پښتنه ما د پاکستان د دفاعي چارو کارپو لیفټنر جنرال طلعت مسعود زخه وکړه. نوموړی د ډرون بریدونو زیاتوالي ته د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په تناظر کې ګوري.
د دوی دا خیال دی چې له افغانستانه چې بهرني ځواکونه وځي نو موږ ته دا کوشش کول پکار دی د هغو قوتونو چې د امریکایي نیټو او افغان ځواکونو خلاف دی هغه کمزوري کړل سي. په دې کې ډرون بریدونه ډیر ګټور ثابتېدلای سي. په تیر بیا لکه چې لڅ مو دی راهسي د هغو مشران په نشه کېږي.
د پاکستان د دفاعي چارو یو بل کارپو بریګیډیر سید نذیر بیاوی د پاکستان او امریکا اړیکې مخ په شکېدو دي نو ممکنه ده د دوی ترمنځ د جاسوسي معلوماتو په تبادله کې زیاتوالی راغلی وي.
پاکستان او د امریکای ترمنځ هم چې کوم تعلقات یا غزیر خوالي طرف ته تللی دي او هغه کې چې کوم هغه به کوم کوارډینیټس را لېګل په هر کار په هر امیش کې چې په دې دي زینو کې ډرون هم دی ایکسپیکټډ دی نو کې دې چې دا غي کنفرمیشن کې څه ځواله راغلي وي او بل دا هم خبره چې کومه خبره چې امن طرف تروانه شي او دواړه ملکونه یا پاغي کې چې کوم سټیک حصدار دي هغه په خبره باندې اګری کیږي نو هغه به دا هم کوي چې راځما مخالف او زما مرستي والا سوق دي نو هغه د مخالف کموي او د مرستي والا زیاتوي.
د پاکستان د دفاعي چارو یو بل کارپو بریګیډیر صاد متخان بیا په قبایلی سیمو کې د ډرون بریدونو کې زیاتوالي وجه دا بولی چې دا په افغانستان کې د روان کال په صدر کې د طالبانو د مزاحمت حمله تر وخت لمخه ماتول دي.
عبدالحی کاکړو چې د نوي کال په ریلدو سره سمې د ډرون بریدونو د زیاتوالي په اړه تاسو خپل تحلیلي مطلب اوروي. زمو شغله مشال رادیو خبري او د مشال رادیو لمړي سهرني خبرونه سلام پښتو خواته تاسو غوښنه ولې دي او تاسو پام د کمرګولي په ځخ کې د دغه سندري پر لور راګرځم چې ډیره باندې ګران خو استا لیدل ګران سوي دي.
ترجمة نانسي قنقر
د کمرګولی په ژغ کې تاسو سندره واوریده. زموږ ژغ له مشال رادیو څخه اوري. اواز د قبایلي سیمو د ځینو ستونزو په اړه تاسو ته راپورونه اورو. د خیبر ایجنسی د جمهور تحصیل لري پرتې سیمې ملاګوري اوسیدونکي وایي چې په دې سیمه کې د ژوند د بنیادی اساسیاتو د نشټوالي له امله له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. دوی وایي باید چارواکي ورته پام وکړي او دلته ترقیاتي کارونه پیل کړي. نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
ملاګوري د خیبر ایجنسی د جمرود تحصیل لري پرتا سیمه ده. د دغې سیمې اوسیدونکي وایي چې دلته د ژوند بنیادی اسانتیاو نه بې برخې دي. د ملاګورو سیمې یو مشر حاجت شاه د خپلې سیمې د ستونزو په هکله مشال ریډیو ته وایي:
ترقیاتی کارونو خو موږ ته ډېر ضرورت دی، ډېرو کارونو ضرورت دی، خو چې کوم اهم ضرورت دی او شدید ضرورت دی دا د اوبو دی. زمونږ زنانه خویندې زی د دوو دوو درېو درېو کیلومترو نه د لرو نه اوبه راوړي په سرونو باندې. موږ ته د اوبو سخت ضرورت دی.
او د یادې سیمې یو بل تن سبزلی خان خپل مشکلات صدا سے بیانوی:
بنیادی جی نادری سنٹر نشتا، مونگا ډیر دغه وک لکه نادری مونږ ته ډیر غټ مشکلات هي. یاره جی سکولونو کې مشکلات دا چې هاي سکول دی او زوړ پوران سکول دی، خو لکه سٹاف له ناراضي.
نو موډ زیات کړه چې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ په دې ورستیو کې د دغه سیمې دوره هم کړی و، خو لا تر دې د می یپ کې کوم ترقیاتی کارونه نه دی پیل کړی. د ملاګورو سیمې د خلکو ستونزې او غوښتنې مشکله د خیبر ایجنسی د ترقیاتی کارونو زموار ایڈیشنل پولیټیکل ایجنٹ عطاور رحمان اورگزئی توڑان دکھڑی. نو دوی وویل:
د ملګرو علاقے لپاره مونږ خپل ترجیحات مقرر کړی دي. ترجیحات دا دي چې اول تعلیم دې صحت او درم اووري او سره سره سکولونو لپاره هم مونږ ته سکولونه کوم اپګریډ کړی، لکه پرایمری نه مډل کوو، مډل نه هاي کوو. ادې لپاره مونږ په ډی ڈی پی کې خپل غور تکړه دي او فنډونه مرته مقرر کړی دي. ناتر لپاره هم کوم نه لکه د جمرود تحصیل زرو لکو ته سوال دي. ان شاء الله دې ته پرم کوي ته تاسو ته نادر د موبایل ټیم ضرورت ان موبایل ټیم ورولې کوڅ د دملات راټین دا مسله به چې اوراله خبره ده. د موبایل ټاور تا خو سم کې عام طور باندې دا پرایویټ د ریری دی کوي او کوم تر نه څه سم تاون د دې ته ضرورت ان شاء الله موږ اوسه پور پر تاون کوو د خلکو دا مسله پکې راشي.
د خیبر ایجنسی لري پرتی سیمې ملاګورو سیدونکي وایي چې باید چارواکي ورته پام وکړي او دغه ستونزې ورلا هواري کړي.
ل خیبر ایجنسی څخه ځو د ضلع هنګو پر لور. په ضلع هنګو کې د بجلی د لوډ شیډنګ په وجه د سیمې خلک په سختو مشکلاتو کې راګیر دي. د ځای ولسوالۍ په سیمه کې تر شلو ګنټو پورې بجلی نه وي. دوی زیاتوي چې په دې اړه احتجاجونه هم وکړل، خو تر اوسه د دې مسله حل نسول. نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راکړي.
په ضلع هنګو کې خلک وایي چې د بجلی لوډ شیډنګ خراب صورتحال خپل کړی دی. خلکو تر مخه چې د بجلی د بدلو لپاره هیڅ وخت نه دی مقرر شوی او په سیمه کې اکثره بجلی نه وي. د سیمې یو کس په دې اړه مشال ریڈیو تا صدا سے اوائل:
نما مسائف اللہ انگو سیدن کے انگو کے متفضے و سیدن کے انگو بجلی زیادہ تھی، زیادہ نوی کام اور کام ٹیم کی نہیں، کام ٹیم تروشی لکھا تقریباً نسنیمی گھنٹے تروشی دے نوی بیا سالور گھنٹے پینزا گھنٹے نوی یا شل میلہ تروشی لاس میلہ تروشی پاتا ہے نلاگی بیا بیا لڑش.
دا ہنگو بجلی دفتر لخوا ورکلشی وش میرے ترما خاٹل ہنگو او گرگوری گرسٹیشن نا دسیمی خلکو تا قریباً دو سالو اخزارا دا بجلی کنیکشن شوی دی. پدے کے دا ضلع کرک سے علاقے ہم شام ملی دی. دٹل سیمې رحمت الله وای چې بشپا ورځ کې صرف 3 او یا 4 غنټه بجلی وی چې دا د دوی ضرورت نه پوره کوي.
دا بجلی به خینې شته 24 غنټو کې تقریبا 20 غنټه بجلی نه وي. دا 4 غنټه هغه مولټیج کم او بنې موبایل شارج نه، موبایل شارج نه، مشومان تکلیف هیڅ نه. الان کې تل تحصیل نه دي، تحصیل بجلی نشته، ګرډ پکې خپل لا حکومت نه دا غوښتنه کوي چې موږ بجلی ټیک کړای شي.
د هنګو سیمې خلک د بجلی زیات لوشړینګ پوځا په سختو مشکلاتو کې دي. د سیمې شفیع الرحمن وایي چې بار بار دوی خپل مطالبات د بجلی محکمې چارواکو ته وړاندې کړل، خو تر اوسه د دوی بجلی
تکلیف تک 24 گھنٹے کی 4 گھنٹے 3 گھنٹے مجھے نہ ملے گی. صرف دومرا پڑک ویر کی لگا اسمان پڑک صرف بجلی
دسی میں مشر گختہ نہ کبھی بجلی لوڈ شیڈنگ دا کمی سرا پر دوی دا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ دا هم ختم کړی شي. په ملک کې اکثره د بجلی کمی او د کمزور ګرسټیشنو په وجه د بجلی لوډ شیډنګ کیږي. د بجلی د رسد محکمې او یا د پیسکو ویان شوکت افضل وایي چې په ملک کې د بجلی استعمال ډېر زیات دی او چې کله دوی سره بجلی نه پوره کیږي نو دوی بیا مجبوره وي چې بجلی لوډ شیډنګ وکړي. شوکت افضل د سیمې خلکو نه د بجلی محکمې سره تعاون کولو غوښتنه وکړه او وویل چې که خلک د بجلی استعمال په صحیح توګه او د ضرورت مطابق وکړي نو تر ډېره حده پورې پر دوی بجلی ښه کیدلی شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اسمر شاخ لمشال رادیو خاوري د قبایلی سیمو په اړه مو ستونزې واورېدې او سو جلال آباد چې هلته هم خلک ځنې ستونزې لري. د جلال آباد ښار رینګ روډ ته څیرمه یو شمېر ځایي اوسېدونکي په سیمه کې د کرش ماشینانو له موجودیت څخه سر ټکوي. دوی وایي چې د کرش ماشینونو څخه د پورته سوو ګردونو له وجې له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی له اړوندو ادارو څخه غواړي چې کرش ماشینونه د کورونو له څنګه لرې ځایونو ته انتقال کړي. په دې اړه نور حال له جلال آباد څخه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په خپل راپور کې راکوي.
د جلال آباد ښار د سرحدي پولیسو قوماندانۍ ته څیرمه استوګن وایي چې په دغه سیمه کې ورته د کرش ماشینونو له امله ګڼې روغتیایي ستونزې پیدا شوې دي. دوی وایي چې د کرش ماشینونو د ګردونو له وجې نه یوازې دا چې چاپیریال ککړ شوی بلکې زراعتي فصلونه د دوی روغتیا او روزمره ژوند ته هم سخته صدمه رسولې ده. ځایي اوسېدونکي له اړوندو ادارو نه په دې برخه کې د اغیزمنو ګامونو پورته کولو غوښتونکي دي. دوه تنو یې مشال راډیو ته وویل:
ما نوم صابر د پنځم ناحیې د جویفت اوسېدونکو، د اواز نیم خلک ستونزه لري او د ګرد نیم خلک ستونزه لري. د ورځې له خوا څوک نشي کولی چې کالي په تناب کې واري، کالو مثلا نه ده، مثلا نباتات ټولو ته ضرر ورسوي. یو ځل چاپیال دغه راغلی، نه پوهېږم چې دوی څنګه ځان ته نه ویستل. روغتیایی مشکلات دي، چاپیریال ککړتیا دي، او دې خواته د غوچکو خلکو د فصلونو په خاطر دلته ډېره غټه ستونزه ده. موږ نشو کولی چې په آرام سره خپل ژوند په خپل کورو کې تیر کړو.
د خلکو ستونزې مو په سیمه کې د یو کرش ماشین لرونکي نور رحمان سره شریکی کړي. هغه په ځواب کې وویل:
دغه ماشینونه چې موږ لګولې دي دا د وطن خدمت لپاره ده. موږ دغلته پایپونه لګېدلې دي، ماشین آلات ورته لګېدلی، د اوبه پاشي کېږي ور باندې، د نل د خوانه اوبه ورته راځي، په هغې باندې اوبه راځي. داسې دوړه نه کوي چې ونو ته ضرر ورسېږي، او نه موږ دومره پرېږدو چې د دې دوړه مقامونو ته لاړ شي، لرې ساحو ته لاړ شي. محیط زیز راځي دلته پښتنې کېږي، داسې خو نه ده.
په همدې اړه مو په ننګرهار کې د چاپیریال ساتنې ادارې یو تن مسؤول عبدالرحمن رازق وپوښت چې تر اوسه یې په دغه برخه کې څه کړي. هغه په ځواب کې وویل:
دا ټول نه موږ استیزاري اخیستی دی، حتی موږ حتی د شپې اجازه هم هغو ته نه دی. تاسو د شپې کار کوي، صوتي ککړتیا رامنځته کوي او خلک ته نپازاب شي. د ورځې اجازه ورکوو، هغه په دې صورت کې دی چې تاسو به اوبه استعمالوي ترڅو دورې هوا ته انتشار پیدا نه کړي. او دا کوم یو چې هغه قانون سرغړونه کوي، هغه به موږ تعقیب کړو. خلک دی تروسه موږ ته چا شکایت کړی دی، هغه په مورد کې موږ بررسي کړی دی.
په جلال آباد ښار کې د سرحدي پولیسو قوماندانۍ ته څیرمه د کرش پګ ماشینونه په فعالیت بوخت دي. د چاپریال ساتنې ادارې مسؤلین وایي چې په یاد سیمه کې کرش ماشینونو ته د سو کلونو لپاره د فعالیت اجازه ورکړل شوې وه، خو اوس چې پکې د استوګنې کورونه ډېر شوي، د بیا لپاره به دغه سیمه کې د فعالیت اجازه ورنه کړی شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
زما شغل مشال راډیو خاوري او د مشال راډیو لمړی سهرنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو خوښ نیولې دي. د خبرونه په پای کې وخت رسیدلې د یو سندري پر لور. د سندري ورسته به بیا تاسو ته خبري غړي او ورونو دا تاسو دا د ګلپان په ژغ کې سندره.
Thank you. ಕಯೋ